پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د جون دریمه د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا له 2743 کلین سره برابر ده. په دې خبرونه کې د خبری موضوعاتو ترڅنګ په دې اړه یو مفصل راپور لرو. لومړی د دې سات خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چړنی حکم کړی دی. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ امنیه قومندان په د ماین په 14 کې وژل سوی دی، او د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرځبندیز دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چړنې په خاطر یو ځانګړی کمیټه ګمارلې ده. په 14 کې پرون د جمعات ملا محمد ایاز نیازی چې له پیژندل سوو دینی شخصیتونو وو او یو شمېر ولسی خلک و وژل شو. د ارک خبر پاڼه کې چې نن خبره شوی ویل شوی چې د دې پیښې په اړه د څېړنې لپاره د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب د یو شپږ کسیز پلاوی مشر ټاکل سوی دی. د افغانستان د علماو د سراسري شورا، د لوی څارنوالۍ، د افغانستان د ملي امنیت شورا، د دفتر د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازي هم په دغه پلاوی کې غړیتوب لري. د ناټو تړون په کابل کې پر وزیر محمد اکبر خان مینه کې د پرونی پیښې غندنه کړې ده. په افغانستان کې د دې سازمان نوی ملکي استازي سټیفانو پونټیکورو پر ټویټر لیکلی چې پر عبادت ځایونو او د خلکو د راغونډېدلو پر سیمو بریدونه د منلو وړ نه دي. سټیفانو پونټیکورو ویلي چې د افغانستان د سوله ییز او سوکاله ژوند مستحق خلک باید د دغسې حملو څخه خوندي پاتې سي، او ناټو په دې چاره کې او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ویلي چې د دغسې بریدونو تر شا وسلوال طالبان لاس لري. امرالله صالح زیاته کړې چې طالبانو د هغو دیني عالمانو، قومي شخصیتونو، سیاستوالو او علمي څیرو په قتل او وژنه کې لاس درلودلی چې له پاکستانه بهر یې زده کړې کړي دي. خو طالبانو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. هغوی بیګا ویلي وو چې دوی پر ایاز نیازی حمله غندي او یو لوی جنایت یې ګڼي. د هرات د عامه روغتیا ریاست وایي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 214 نوي مثبتې پیښې هلته ثبت سوي دي. دا خبر نن سهار خپور سوی دی. د هرات د عامه روغتیا د ریاست رئیس محمد رفیق شیرزي د خبریالانو په غونډه کې نن وویل چې په 24 وروستیو ساعتونو کې 215 ازموینې سوي دي چې په هغه کې 214 مثبتې دي، او له هغه څخه 109 نارینه او 88 ښځې دي. د ښاغلي شیرزي په وینا له دې سره په هرات کې په کرونا ویروس د اخته وګړو شمېر 3112 ته لوړ سوی دی. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ امنیه قومندان څارمن همایون د ماین په 14 کې وژل سوی دی. د سید کرم ولسوال محمد شریف کلیوال نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه بیګا وسوه.
شپې دوه بجې دوه نیمې بجو شاوخوا کې موږ یوه د خزش پوسته ده د چینو په استقامت پرته ده. نو دښمن له خوا د برید لاندې راغلې وه چې څو د ولسوالۍ را قومندان د امنیې حمایه وکړي دغې پوستې. نو په لاره کې د قومندان د امنیې موټر د بمب سره مخامخ شوی او څلور شهیدان لرو، څلور زخمیان لرو د قومندان د امنیې په شمول.
د پیش مسولیت لا چانه د اخیستې د پکتیا امنیه قومندانۍ هم په دیاړه د خبرو څخه ډډه کړې ده. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرځبندیز اعلان سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر والیانو فشار زیات کړی چې د ملي ګارد په نوم ځواکونه په زیات شمېر په کار واچوي او د مظاهرو چې تشدد، چور او تالان پکې سوی دی مخنیوی وکړي. په امریکا کې یو پولیس د مارچ په 16 نیټه یو تور پوسته امریکایي سړی چې جورج فلوید نومیده ووژل او له هغه راهیسې د امریکا په مختلفو ښارونو کې خلک مظاهره کوي او د انصاف غوښتنه کوي. هغه پولیس چې په دې پیښه کې لاس درلود په دریمه درجه قتل تورن شوی او د پولیس له ځواکه ایستل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس دونالد ترامپ تر دې وړاندې ایالتي مشرانو ته خبرداری ورکړی و چې کوالیان د ملي ګارد زیات غړي موظف نه کړي، د امریکا پوځ به د وضعیت د کنټرول لپاره ایالتونو ته ورواستوي. په واشنګټن کې زغروالو موټرو پوځیانو او پولیسو پرون پر لارو او سړکونو مورچې نیولې وې، خو سره له دې چې د ماښام له 2 بجو ګرځبندیز و، یو شمېر مظاهرچیان بیا هم لارو ته راوتلي وو. د مظاهرچیانو شمېر که څه هم د نورو ورځو په پرتله کم و، او داسې ګڼل کېږي چې ښایي اوس وضعیت د سړېدو په حال کې دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا پرون برلین ته تللی و او هلته یې له روسیه سره د اوکراین پر لانجه او نورو مسلو خبرې کړې. دیمیتری کولیبا او د هغه جرمني سیال هایکو ماس د پاریس د تړون په هر څه ژر تر ژره تطبیق سلا کړې ده. د پاریس تړون د روسیه او اوکراین د کړکېچ د سړولو په هدف 13 دسمبر د جرمني او فرانسې په منځګړیتوب لاسلیک سو. روسیه کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکراین د خاورې برخه وه په زور له ځان سره په 2014 میلادي کال کې الحاق کړه، او اوس هم روس پلوه بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې له اوکراینی عسکرو سره جنگ کوي، او روسیه په دې تورنه ده چې د دغو بلتون پالو ملاتړ کوي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په مزنی سپه 12 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې د افغان شزو اندیشنو ته اروپای اتحادیې ځواب ووایي. نن د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا له 248 تلین سره برابر ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي اکثره خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي.
په کونړ کې د میوو حاصلات ډیر شوي.
په کونړ ولایت کې موږ د 200 کلونو راهیسې 950 جریبه باغونه جوړ کړي دي. 400 ټنه خواوشه زموږ سکنه تولید دی د شفتالو.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د زهرو کاروان خپرونه هم په همدې پروګرام کې اوري. د ازادي رادیو خپرونه د انټرنیټ لاله اوریدې شي او مطالبې لوستل شي. ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. اروپای ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د شزو ونډه ورته لومړیتوب لري. اروپای ټولنې د یو لیک په خپرولو سره د افغان میرمنو د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. له بلې خوا مدني فعاله صغرا سادات د اروپای ټولنې لدې ملاتړ هرکلی کوي او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګټور ګام بولي. د دې موضوع تفصیل ناجیه صاحب وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د افغانستان په سیاست او په ځنګړي ډول د سولې په برخه کې د خزو لونډي داسې محل ملاتړ کوي چې په دې ورستیو کې اکثره افغان میرمنې د سولې په پروسه کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو په زیانمنېدو اندېښمنې دي. اروپای ټولنې وروستی لیک وروسته له هغه خپروي چې تیر کال د مدني فعالانو، پارلمان غړیو، رسنیو په شمول 1400 مخکښو میرمنو د فرانسې په ناسته کې له اروپای ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. مدني فعاله صغرا سادات چې د دې ناستې ګډونواله وایي د اروپای ټولنې وروستی لیک هیله بښونکې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اروپای ټولنې له افغان میرمنو خپل ملاتړ اعلان کړی او دا به وکړی شي چې د دوی حقونه تضمین کړي.
از ما حمایت خود از زنای افغانستان حمایت
اروپای ټولنی ډاډ ورکړی او ژمنه کړې چې افغان میرمنې به یوازې نه پرېږدي او تیرې لاسته راوړنې به خوندي شي. زه فکر کوم اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې روانې دي او په سیاسي مشارکت کې د میرمنو د حضور مسله مطرح ده، فکر کوم دا یو ګټور ګام دی چې افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري. د اروپای ټولنې په دغه لیک کې همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د تاوتریخوالي له زیاتېدو هم اندېښنه مطرح شوې ده. له بلې خوا د بشر حقونو خپلواک کمیسون پخوانی کمیشنر سوریا سوبرنګ وایي افغان میرمنې حق لري چې په ټولو سیاسي او لویو پریکړو کې حضور ولري. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپای ټولنې پریکړه د قدر وړ یاد کړه، خو وویل چې افغان میرمنې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
زنان حق دارن که در تمام مسائل
دوایی په ملی و نړیواله کچه د افغان میرمنو د هڅو هدف دا دی چې افغان میرمنې باید له خپلو اساسي حقونو برخمنې شي. میرمنې حق لري چې په لویو مسایلو کې ګډون ولري. دا باید نه یوازې سمبولیک یو نمایشي وي او دا باید دوام پیدا کړي. میرمن سوبرنګ وایي د سولې په خبرو کې د ښځو له فعال ګډون پرته به د سولې خبرې بې معنا وي. له بلې خوا د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو فعاله شاګل رضایي وایي په تیرو 13 کلونو کې ښځو ډېرې قربانۍ ورکړې او باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې فعاله ونډه ولري.
ناجیه صافی بچې د اروپایي ټولنې د لیک په اړه جزئیات وړاندې کول. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د افغان ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د اروپایي ټولنې د دې لیک ملاتړ کوي. دوی وایي دا به د میرمنو د اساسي حقونو په خوندیتوب کې مرسته وکوي. د ولسي جرګې له غړي میرمن آریان یون سره ناجیه صافی مرکه کړې ده. اغلی یون په پیل کې داسې وویل
چې نه یوازې د اتحادی اروپا بلکې د ملل متحده هر هغه ارګان چې د ښځو ملاتړ کوي د افغانستان د ښځو او د دوی د حقوقو په برخه کې موږ ملاتړ کار کوي، موږ دغه کار مثبت بولو، خو په شرط د دې چې شعار په ډول نه اوسي، واقعي ملاتړ اوسي. په دغه 13 کلو کې چې څه وشول، یعنی د دغه حقوقو په برخه کې د ښځو موږ د دې هیڅ طرفدار نه یو، هیڅ واقعي کار ښځو لپاره ونه شو.
اوسمهال څه فکر کوي چې په لویو سیاسي پریکړو کې په سیاست کې د ښځو ونډه سره کوم ته ده؟ تاسو د قناعت وړ ده دغه ونډه
په سیاست په سیاسي برخه کې چې کوم خويندې اوس مثلا کوم لا سره ورونه موږ لرو، یعنی په دې ټول سنونو سکلو کې، یعنی نظر هغه هغه اوازو ته چې وګورو او نظر هغه کومکونو ته چې وګورو دومره نه ده، یعنی دومره نه ده څومره چې باید وي. خو بیا هم موږ د سنو شو ویل چې هیڅ نشته ده، یعنی د ښځو ګډون شته خو ډیر اندک او ډیر کم ده. نو هغه هم په اصلي بڼه نه ده کوم څه چې باید یو ښځه د خپل حقونو نه دفاع وکړي. نو موږ هغه واقعي حقیقت دغه غواړو ګډون د ښځو غواړو چې باید په واقعي ډول په سیاسي مسایلو کې دی ګډون وکړي او په واقعي ډول د افغان ښځې غږ پورته کړي او په واقعي ډول د افغان ښځې حق ترلاسه کړي. موږ
په سیاست او همدارنګه د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون باید څه ډول وي ستاسو په نظر؟
باید هغه خويندې او هغه ښځې د افغانستان استازیتوب وکړي چې هغه د ټولنې د مینځ نه راپورته شوي، هغه ته د افغان ښځې دردونه او د هغې مشکلاتو ته ښکاره وي او دا هم په واقعي ډول سره ګډون وکړي او خاص استازیتوب وکړي تر څو وکولی شي چې هغه ستونزې او مشکلات چې د ښځې په دې ټولنه کې مخصوصا په سیاسي مسایلو کې او دا چې یوه د افغان خویندې زموږ څومره د جګړې نه زیانمنې شوي هغه انعکاس په واقعي ډول سره وکړی شي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه ونډه چې ښځې زموږ د سولې په مسایلو کې تر اوسه پورې کم غږ پورته کړی دی، تر اوسه پورې نتیجه هیڅ هم نه ده. په راتلونکي کې غواړو چې باید زموږ واقعي خویندې په دغه پروسه کې ګډون وکړي تر څو وکولی شي چې د خپل افغان ښځې انځور په ښه ډول سره وکولی شي چې د سولې په پروسه کې منعکس کړي.
د سولې په پروسه کې د افغان ښځو له ګډونه د اروپایي ټولنې د ملاتړ په باب د ولسي جرګې د غړي آریان یون مرکمو له ازادي راډیو واورېدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
زموږ اخلا آزادی رادیو اوري وس هم اقتصادي خبرونه واوري. اقتصادي خبرونه هم ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د پاکستان لاري د صادراتو د پایل په برخه کې د هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت د اماریکو مسولې سادی سیریت نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه پاکستانی چارواکو ته یو لیک استول شوی. اغلی سیریت وایي دا لیک د چمن سپین بولدک بندر لاري د تازه میوه او سبزیو د صادراتو د اجازه لپاره استولای. په ورته وخت کې نن د سوداګرۍ او پنګونې خونې د اماریکو مرستیال جناقا نوید ازادي رادیو تر ویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو د حاصل فصل پیل شوی، که دا بندرونه ژر تر ژره خلاص نشي افغان سوداګر به زرګونه ډالر تاوان وکړي. د ښاغلي نوید په خبره د ساور میاشتې له پیله تر دې دمه افغان سوداګرو یوازې 10 میلیونه ډالر صادرات کړي. په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې د افغان سوداګرو د صادراتو بیه له 50 تر 60 میلیونه ډالرو ته رسیده. د ښاغلي نوید په خبره اوس مهال یوازې د چابهار بندر له لارې صادرات روان دي چې بسنه نه کوي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست د لبنیاتو د اتحادیې د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې مشر ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل د اتحادیې د ولسوالیو په کچه جوړه کړې ده. د ښاغلي تسل په خبره د لبنیاتو د اتحادیې جوړېدو هدف د ولایت بزګرانو لپاره د لبنیاتو، غلې، میوو او سبزیجاتو لپاره زمینه او بازار موندنه ده. ښاغلي تسل له ټولو مالدارانو او بزګرانو وغوښتل که غواړي چې محصولات یې په ښه بیه د اتحادیې له لارې خرڅ شي نو باید د دې اتحادیې غړیتوب واخلي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوي پوله، یو روپۍ یورو 4.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 9.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 4.5 افغانۍ، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 743 افغانۍ.
زموږ اخلاص اجي راډيو اوري. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي د وشلو په خبرګون کې د لسګونو زرو کسانو مظاهره پرون د پرلپسې 8 ورځې لپاره هم دوام درلود. مخکې تر دې چې د افغانستان نور موضوعات درواورو، لومړی به په دې اړه یو خبری وکړو. دا مظاهره داسې مهال کیږي چې په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 1,000,000 او 800,000، له دې کبله د مړو شویو شمیر له 1,600,000 اوښتی دی. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دی او همدا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی. لودین صاحب، درته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته دا ووایاس چې له یوې خوا په امریکا کې د کرونا وایرس د خپرېدو لړۍ په اوج کې ده، له بلې خوا مظاهرې روانې دي، آیا دغو مظاهرو داسې اندېښنه نه ده پیدا کړې چې کرونا به ورسره نوره هم زیاته شي؟
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. همداسې کټه مټه اندېښنه په امریکا کې پارېدلې ده. مهال هلته روغتیایي مسؤلین وایي چې مظاهرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اکثره مظاهره کوونکي ټولنیز واټن نه مراعتوي، او دوی داسې ویره او اندېښنه ښودلې چې ممکن په امریکا کې چې له اونیو ګرځبندیز وروسته اوس په دې فکر کېږي چې بیرته باید اقتصادي فعالیتونه پیل شي، ایالتونه پرانستل شي. ویره همدا ده چې ممکن له مظاهرو سره بیرته د کرونا ویروس ګراف مخ په لوړېدو شي. امریکا کې هم دغه مظاهرې چې روانې دي، یو شمېر مظاهرچیان یا په یو ډول سره ویل شوي چې اکثر مظاهرچیان هڅه کوي چې خوله او پزه په ماسکونو او یا هم نورو دستمالونو او څادرونو سره بند کړي. خو بیا هم روغتیایي چارواکو ویلي چې مظاهره کوونکي په زوره خبرې کوي، مظاهرچیان سندرې وایي او یا هم چیغې وهي، او دا هغه لارې چارې دي چې روغتیایي چارواکي وایي له دې لارې نه کرونا ویروس په اسانه یو بل ته انتقالیږي. خو دا چې دا مظاهرې په آزاد فضا کې ترسره کیږي، یو امکان دا هم ده چې د ویروس وده که چیرې وی هم ممکن ورو وي. خو له دې ټول اندېښنو سره سره مظاهرې دوام لري، سره له دې چې روغتیایي چارواکي په هغه ښار کې چې یو تورپوست د پولیسو لخوا وژل کیږي مظاهره چان هڅوي چې په مظاهره کې لګدون مخکې د کووېټ 19 ټیسټ وکړي، خو دا ښکاري چې ډېر خلک دغه سپارښتنه هم له پامه غورځوي.
بله مننه لوډین صاحب. امریکا پرته په نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس او لدې کبل د لګول شویو بندیزونو په اړه معلومات راکړي، څه دي ستاسو معلومات؟
له امریکا وروسته په اروپا کې کلک تم شو. په اروپا کې په ټوله کې دغه ویروس مخ په کمیدو دی او اکثره هیوادونه بیرته اقتصادي فعالیتونه پیلوي او یا هم د بیا پیل په حالت کې دي. په پاریس کې پرون د جون په دویمه د سړک د سر کافې او رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دغلته اقتصادي فعالیتونه هم د بیا پیلېدو په حال کې دي. ایتالیا کې چې تر ټولو ډیر د ویروس په پیل کې په اروپا کې وځه، هلته چارواکو ویلي چې لا هم د کورونا ویروس ګواښ ختم نه دی، خو دغه هیواد ګرځندویانو ته سر له ننه خپلې لارې پرانیستې دي. دغه راز په بریتانیا کې هم چارواکو ویلي چې کورونا ویروس ګواښ شته، خو دوی هڅه کوي چې اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. په ټوله نړۍ کې په ګڼ شمېر هیوادونو کې د کورونا ویروس اقتصادي ګواښ دومره جدي شوی چې اوس چارواکي هڅه کوي چې هم د کورونا ویروس له زیانونو خپل هیوادوالي اتبا خوندي کړي او هم ورسره په څنګ کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
بله ډیره زیاته مننه اسدالله لودین، چې په امریکا او نور نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه معلومات راکول. په وی ویل چې په اروپا کې د کورونا وایرس پیش مخ په کمیدو دی او لامدی کبل بندیزونه هم په نرمیدو، خو د افغانستان په اکثرو سیمو کې کورونا وایرس مخ په خپرېدو دی او د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا خبرداري ورکوي چې په دغه ولایت کې خلک او غو سپارښتنو ته اصلا توجه نه کوي چې روغتیایي چارواکي اعلانوي او دوی ته سپارښتنه کوي. لننګرهار د سهارګل امیرزی راپور ووري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې پر کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر ورځ تر بل زیاتیږي او خبرداري ورکوي چې که خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د غستونزه بلا پسې وغځيږي. دا څرګندونې نن سیشن به روغتیایي مسؤلینو د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کووېډ 19 ناروغۍ د زیاتېدو لامل د خلکو له لوري د روغتیایي لارښوونو په پام کې نه نیول، په لابراتوارونو کې د موادو او تجهیزاتو کمښت او په زیات شمیر د کورونا پر ویروس د ډاکترانو اخته کېدل یادوي.
موږ ډېر زیات عامه پوهاوی وکړو، مګر بیا هم خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي. زیاته کچه باندې د طبي پرسونل اخته کېدل دا یو بل ستونزه ده. په تیرو دوه هفتو کې زموږ ځینې وارډونو کې چې خدمات البته د ځان سره نه مخ کړي، مګر زموږ په هغه پاتې کارمندانو باندې هغه د کار فشار زیات کړی وو. څومره چې فعلاً د کورونا لپاره ضرورت دی هغومره مالي امکانات نه دولت لري، نه وزارت لري او نه د ولایت په اختیار کې تر اوسه پورې ورکړي دي. همدارنګه د تجهیزاتو کمبود، لابراتواري موادو کمیدل، د هغې ختمیدل او په وخت نه راوړل دا یو بله ستونزه ده.
خاغلې دورانه وایي تر اوسه د ختیځ په کچا د ننګرهار په لابراتوار کې د شاوخوا 3000 کسانو معاینات ترسره شوي او 200 نورې د پروسس لاندې دي چې له ډلې شلو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامی روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وویل د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په ښار او ولسوالیو کې لازم تدابیر نیولي چې له مخې به یې په دغه ولایت کې د کورونا د لابراتوار ظرفیت لوړ او هم به په صحي پرسونل او امکاناتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د لابراتوار ظرفیت نور هم او ما مخکمه یادونه وکړه چې موږ د پی سی آر بل ماشين هم راځي او امید ده چې زر راتراشي او د پرسونل استخدام مونږ د واقعاتو زیاتوال لپاره خپل پلان تاسو ته او په ولسوالیو کې امادګي لرو او نور هم زیاتو تجرید ورته امادګي لرو نور هم زیاتو تجهیزات زیاتو.
روغتیایي چارواکي هم دارسته دی وی چې په ننګرهار کې د محرکې ناروغي د زیاتره ناروغانو د ټیسټونو په نتیجه کې کورونا مثبت وی. ننګرهار کې د کورونا سره د مبارزې مشر ډاکټر محمد اسماعیل ستانکزی وایي تر دې دمه په خار او ولسوالیو کې یو سل واویا تنه روغتیا پالان د کورونا پر ویروس اخته شوي او د څلوېښت نورو یې معاینات تر پروسس لاندې دي.
مسلکي پرسونل ډاکټر صاحبان چې په کورونا باندې اخته دي، په فاطمه زهرا کې څلوېښت نفره، په حوزوي روغتون کې شپږ اتیا نفره، په آی سی یو کې منګولس نفره، په محبس کې نهه نفره او په ولسوالیو کې کوم صحي مراکز چې موږ مسلکي ډاکټر صاحبان دي دغه اخته جدي شل نفر دي یو سلو واوی نفر مونږ ټول په کورونا باندې اخته ډاکټر صاحبان لرو چې په دې کې نور چې څلويخ نفر دي هغه سیمپلونه د پروسس لاندې نتیجه تر اوسه پورې نه دراغلي
روغتي مسولین داسې محل ننګرهار کې د کورونا ناروغي ل زیاتې دوه اندښنه لري چې 13 ونه جلال آباد ښار ته د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه تړل شوې لارې له نږدې 2.5 میاشتو وروسته د موټرو د تګ راتک پر مخ پرانیستل شوې سهار ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندی وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
نن د 2000 میلادي کال د جون 3مه د معاصر افغانستان د بنسټګر یا مؤسس احمد شاه عبدالی 248م تلیندې هغه په 1922 میلادي کال د هرات د حکمران زمان خان عبدالی او د میرمن زرخونی په کور کې په هرات کې زیږیدل په 1923 میلادي کال کې د 15 کلونو په عمر د افغانانو پاچا وټاکل شو احمد شاه بابا په تاریخ کې د افغانانو د خورو ورو قبیلو د رایو ځای کولو او د افغان ملت په جوړولو سره ګڼې کارنامې کړې دي د احمد شاه بابا د تلین په مناسبت احمد شاه اعظمی یو راپور چمتو کړی سره اوروي
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1923 کال کې د بیلابیل افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو باچا وټاکي وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر سته لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنم وږی راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو د جرګې نور غړو د احمد خان عبدالی کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري دا ډول احمد خان عبدالی په 15 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهي د شروع څخه واغه کار ونښلاوه هغه د ملت جوړونه او دولت جوړولو هڅه وه خو تر ده هم ځینې خوري ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسیدونکو قومو د پاره سوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت او لیکن هغه نتیجې ته نه رسیدلی او یا نه نیمه خواسي و همشه با لومړی هدف دا وټه چې پر دغه منطقه باندې د دوه اولسونو د پاره یو منظم د برنامه او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل دا ډول افغانان یو خا د پردی ولسی ته موجغورل او بل خا د خپل واک څښتنان کړل معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیله را یو ځای کړی چې د نړۍ په نور پر مختلفو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لمړني حالت کې وي
دا د اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه درا ایستلو هڅوي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پریږدي د دې لپاره اساس کښېښوي په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي اما مشابه د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و خو پر دومره مصرفیات سربیره هم هغه لایلم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړ په امریکا کې مشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا لاشار وشکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علوم زیاته مطالعه کړې و
دغه شاعری چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده اخلاقی شاعری ده خو زما عقیده دا ده چې دې په ډیر ځواني کې دا ده د پزې په سرطان باندې د غسو اختصاصو او دې په یدې چې د جیران څخه نه جوړیږي ځکه چې د هندو د افغانستان طبيبان در باندې ستړي سوی او چارانه او پیدا کړي د هر وخت درد څخه په عذاب نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډیر زیاته ده ما چې د دا اشعار کتلې دي ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه نه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې کده اما شاه بابا چې ده
احمد شاه بابا د یو غوړ منتظم په هیڅ داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه را منځته کړ جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو
د احمد شاه بابا د 223م تلین په مناسبت مو د احمد شاه زمي راپور واورید لدی سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسیدو په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو خو لمړی به فرشته جلال زید د سات لند خبرونه واوروي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چیرنې ایو ځانګړي کمیټه ګمارلې ده د دې کمیټې مشری د افغانستان د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب کوي د ارګ د خبر پاڼې په حواله په دې کمیټه کې د ملي امنیت شورا د کورونی چارو وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست او د علماو د سراسري شورا استازي غړي دي د هرات د امیر اختیار ریاست وایي چې د کورونا ویروس 214 نوې مثبتې پیښې په وروستیو 24 ساعتونو کې ثبت کړې دي البته دا خبر نن سهار د هرات د امیر اختیار رئیس خبري اعلان تور کړی دی هغه ویلي و چې د وروستیو 24 ساعتونو کې 215 ازموینې کړې چې په هغه کې 214 مثبتې پیښې ثابتې شوې دي 109 نارینه دی او اتواتیا شدی دی. لدی سره په هرات کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3100 ته لوړ شوی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویورک تر لاس انجلس ګرځ بندیز اعلان شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایالتي مشرانو باندې فشار زیات کړی دی چې د ملي ګارد ځواکونه زیات شمیر کې وګماري او د هغو مظاهرو مخنیوي وکړي چې تشدد او چور تالان پکې شوی وي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر برلین ته تللی او هلته یې له روسیې سره د اوکراین پر لانجا او نورو مسئلو خبرې کړي دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو
په فاریاب ولایت کې څلور کسان د نشئی موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول د فاریاب ولایت د امنیت قومندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو څلور تنه هغه مهال ونیول چې شرابي جوړول او په قیصار ولسوالۍ کې پر خلکو باندې خرڅول لنیول شو یو کسانو څخه 113 لیټر شراب 2.5 کیلوګرام تریاک 1 کیلوګرام خیخه او 0.5 کیلوګرام هیروئین نیول شوې دي نیول شوی کسان له لومړنیو څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دي د ننګرهار پولیسو د نږدې 10 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله د کورنیو چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیخه کې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرام چرس نیولی چې په یو موټر کې غونډي ولسوالۍ ته قاچاق کول پولیسو په دوهم عملیاتو کې چې د نشئی موادو د پرچون خرڅونکو د نیولو په هدف تر سره شول 10 کیلوګرام چرس د خرڅلاو پر مهال ونیول د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو د دې دوو قضیو په تور څلور کسان هم نیول شوې دي او دونی ورستی پی خداده چې په کابل ولایت کې 3.5 کیلوګرام چرس ونیول شول د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د دې ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول چې د ګازو په ډبو کې پټ کړای شوی او په یو موټر کې له پکتیا ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. تنن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو او کینات د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. چې د کوکنارو باندې د دوست
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو لوی کارپو سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب دې بي ځای مصرفو او میلو ته څه ضرورت ده؟
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړای دی.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. د روان شمسي کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 4.68 هکټار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشه یي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
پسلو کې درو اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشه یي موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر 4 فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تاریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشه یي موادو د قاچاقونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند خلکو استازی او له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو بندېدل نشته، نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسته ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډېره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خبر کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلا و چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاسته، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلې چې د تیرو کلونو په پرتلا د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغیر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات سوي دي او کم سوي نه دي. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه کوکنارو نه بيزي پاکي وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د ټیسټ اضافهوالي باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزورې ده، په هغو سیمو کې دهقان دي ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، هغوی ترېنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي. داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کېږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خدا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو دپاره تقاضا بېخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د دغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې موږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړی وو، په ټول افغانستان کې تاریاک او کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال لپاره دوی د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې لپاره چې په مارکیټ کې په داخل دی افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوی و چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړی وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یو خوا نه کوکنار بند کړلو، نه بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کومې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم. په کوم ځای کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم، د غنن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرس کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټول دهقانانو دی په آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي، دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات، یعنی د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي له هغې نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور یې هم ترویج کړي، دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. لوی خانه زما ځوان په نشي مواد باندې عادت کیږي او هغه پاکت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړیږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3 میلیون افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشي مواد افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی. په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوال ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت، قانوني کښت لکه زعفران، لکه باغداري، لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوه دي، که هغه زعفران دي، که هغه پنبه ده، که نور دي، د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نو نړیوالو په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشئی موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایرس له خپرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بې کوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو د اقدام له یوې خوا د کورونا وایرس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړې، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو متدینو لپاره د درملنې کافی امکانات نه لري.
اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې 3 اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکوونکو لپاره او په پاتې 2 نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیریدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایرس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پرتګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکه شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2 زرو پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 145 معتادین راټول او کرنټین کړي دي.
دا
منظور جلوگیری از شیوع ویروس.
د کرونا ویروس لخپریدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه تر اوسه پورې شپږ څلوېښت معتادین دی و ضمانت لمخې خپلو کورنیو ته سپارلی دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه دوه ویشت کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو اونیز کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنتین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو لغ ولایتو څخه د چیکو کنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
تننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به مثل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې چې لکان شو، بیا ته لور مې شوه، ما هم ورسره شروع کړ. بیا زه پرې خبر نه وم، بیا زه پرې خبر شوم، څلوېښت شپې پرې پس کړه، بیا بېرته د پوډر باندې راغی. بیا چې مړل خیر دغه مه کوه، ما یې نه منله. بیا دا بله تلور اولاد بچ شو، بیا نور زه پتاته شو، پنځلس کاله ما هم ورسره وه. کور کې استفاده کوله، بله زما ورته لشخندي ما سره کوله، وایه لږ در کوم چاته، ما دا چې وایي چې ما ته یې ورته راکړه، بل سبا ته چې ما وخت راغی په ما درس راغی، بل مخزن خو کېږي، بیا چې راکړه دا اتت شو. ما هم زه پهغه ګرانم، هغه په ما ګرانم. بیا څه خبر نه وم چې دا داسې شی ده چې سړی ووایي ښه، چې سړی ونه وایي درد لري. دغه وجې نه متات شو ما سره. ماشومان مې صحتمن دي، نه هغوی نور وایي استفاده نه کوي. ماشومان سرپرستی چې کوي پاس آسمان ته لاندې ځمکې چې نشته، ډېرې خاطرې لرو چې وخت به ووبم سم لکه ژوندي انسانان به و، چې نه به تیار لکه مړي سترګې مو غړېدې ساره کښېنم. کې وخت کې ما به ډوډۍ بنم، ډوډۍ به چو ما بنم، وخت مو چې ښه و ټول به تلو راتلو، خو سې موږ تګ راتګ نه کوي، او زیاتره به تو خبر هم نه دي. رفتم ده کښې نه موږ نه وراسې، هماغه مېړه وخت یو وخت بل وخت به راته کور ته راول. ما خپل باندې نه دي خسي نه مې ځای لیدلی، هماغه مېړه ما وخت پوهېده کور ته راته راول. وخت کې روزګار هم ښه و، د عملته چې راغلم داسې وخت راغلی چې په ډوډۍ بند تلو نفر مو ګزاره کړې نه به ډوډۍ بند.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. تر ډرامې کې صدا شید چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد ته تللی، او هلته د خښتو په یو کرایې بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل، دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، او مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخه کارگرانو تا پسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پودوی ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیاب شو بیا درته وایم. اوس دې خپل مزه کوه. هغه متل دې نه دا اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بلی ارباب صاحب
دا څه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغا کچې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب ورغک بکم. داده کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده بلال اکا زمونږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا رضا راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښې او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو. خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي. ټول بې وزنه خلک دي. کورونه او واړه واړه بچي لري. ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ دا مردار مخونه مو ورک کړئ. اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانه ډیر ساده یې. هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي. دا دی ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تیر یو. بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي؟ دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم. هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول می ټول نشایان کړل، وروسته می نشئی مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها عجیب دا والا.
اوس دوی له نشئی مواد پرته ژوند نشي کولای او نشئی مواد هم خپل نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان بوي.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ساعت یک بعد از ظهر